نن سه شنبه ده د 1409 یوم هجری لمریز کال د زمریا اسد 19 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اګست له 10 سره برابر ده. د نوري تاوده سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو د نننۍ نیم ساعته پښتو خپرونې کوربه یم. د دې خپرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سرخطونه دا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن یو ځل بیا په افغانستان کې د IEM مرستندوی ماسی د غړو وژنې په کلکه وغندله. وی ویل چې د دې ماسی بهرني کارکوونکي افغانستان ته د دې لپاره تللي وو چې لرې پرتو سیمو کې بې وزلو خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. د دې ماسی رئیس وایي د وژل شوو اتو بهرنیو کارکوونکو د 15 کورنیو ویل چې خپل عزیزان به په افغانستان کې خاورو ته وسپاري. دا چې د IEM د مرستندوی ماسی د غړو وژنې په نړیواله سطح د افغانستان پر حیثیت او اعتبار منفي اغیز کړی او کنه، او آیا د دغې پیښې په وړاندې مدني ټولنو او د بشر د حقونو مدافع ډلو کافي عکس العمل څرګند کړی کنه، پر دې مسایلو د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپوه سره خبرې کوو. په فراه ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدان په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو شک کوي. روغتیایي چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د ایډز یا ایچ آی وی اویا پیښې ثبت شوې دي. په کونړ کې له څه باندې 500 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي موادو او نور د اړتیا وړ لومړنیو وسایلو مرسته وشوه. د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو یوه مرستندویه ډله د خیبر پختونخوا په وروستیو سیلابونو کې له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پېښور ته رسېدلې ده. د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې پارلماني انتخابات به د اکتوبر په 10 نیټه ترسره شي. د ایران مشهور ژورنالیست او د حکومت مخالف اکبر گنجی د نړیوالو مطبوعاتو د انسټیټیوټ لخوا د ژورنالیستیکي فعالیت په خاطر د نړۍ د بیان د ازادۍ د اتل لقب ورکړ. د اسرائیل صدر اعظم د لومړي ځل لپاره د نهو ترکي فعالانو د وژنې په اړه د ګمارل شوي تحقیقاتي کمیسیون رپورټ تایید کړ. د امریکا د دفاع وزیر په دې وزارت کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ چې له مخې په نظامي بودیجې کې په سلګونو میلیاردو ډالر سپما کیږي. د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. او د پوهنې وزارت لخوا د ښوونځیو زده کوونکو ته د نویو کتابونو د چاپ په اړه د دې وزارت له ویان سره مرکه لرو.
یو 40 میلیونه کتابونه د لومړي ټولګي څخه نیولې تر دولسم ټولګي پورې چاپ شوي دي، او اوس افغانستان ته ټوله رسېدلي او رمش بهیر یې د سه شمې په ورځ پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن یو ځل بیا په افغانستان کې د بهرنۍ مرستندوی موسسې د اتو تنو بهرنیو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. هیلری کلینتن وویل چې د دې موسسې بهرني کارکوونکي افغانستان ته د دې لپاره تللي وو چې لرې پرتو سیمو کې بې وزلو خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. د IEM د موسسې د کارکوونکو د اتو تنو بهرنیو کارکوونکو اجساد کابل ته انتقال شوي دي. د IEM موسسې رئیس پرون په کابل کې په خبری کنفرانس کې د عیسوي دین په تبلیغ کې د دې کسانو هر ډول لاس درلودل رد کړ. د زیاته کړه چې په افغانستان کې د دوی فعالیتونو له داسې پیښې سره نشي بندېدی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي چې په یوه راپور کې راټول کړي. مهرباني
کورودان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا له خپل لوري د قساوت ثبوت ورکړه او ښکاره کړه چې تر کومه حده پر خپل عقیدې ولاړ دي.
We are heartbroken by the loss of these heroic, generous people.
دا وی د دغو اتلانو او داسې لوی زړه خواندانو مړینې زموږ زړونه مات کړي دي. د دوی وحشي قاتلین په سختو الفاظو غندو. موږ هم داراز د دې ډول نه توجیه کېدونکي عمل د توجیه لپاره د طالبانو لخوا راوړي دلایل چې دوی پر فعالیتونو یې ناوړه تور لګولی غندو. د IEM موسسې پر دې کارکوونکو تور لګېدلی چې په افغانستان کې د عیسویت لپاره تبلیغ کوه او د عیسویانو د مقدس کتاب انجیل په دري لیکل سوي کاپیګانې ورسره موندل سوي دي. خو د وژل سویو کورنیو ټولو دا ادعا رد کړې دي. د IEM د موسسې رئیس ډیرک فرانس پرون خبرې لاندې وویل چې دوی کله هم د افغانستان له حکومت څخه دا مسله نه ده پټه کړې چې دوی د کلیسا په مرستو فعالیت کوو او د افغانستان د حکومت د اجازه له مخې کار کړی دی.
دا یو ای هغه مهم حقیقت چې ښایي د آی ای ایم ماموریت تر اغیز لاندې راولي دا پوښتنه ده چې د پیښې عاملین څوک دي. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اف بی آی او نورې ادارې به په خپلو څېړنو کې په ډاګه کړي چې دا جرم چا کړی دی.
احمد جاوید چې د دې ډلې اشپزو په خپل سیمه کې ډیر خلک د یو عاجز او خارکش انسان په توګه پیژني. د دورور پرون خبرې اعلان ته وویل چې د له عیسویت سره هیڅ تړاو نه درلود.
دای وایي ځینې خلک وایي چې دوی مسیحیت ته د خلکو د هڅونې لپاره ورغلي وو. یو شمېر نور وایي چې دوی جاسوسان وو. دا څرګندونې ټولې غلطې دي. تاسو کولای شئ چې د نور له روغتون څخه زما د ورور په اړه پوښتنه وکړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن هم دا ډول شوی ادعاوی رد کړی دی.
Before their deaths, they had spent several days treating cataracts and other eye conditions in Nuristan province.
دا وایي تر وژل کې دوه مخه دوی ډېر ورځې په نورستان کې د خلکو د سترګو علاج کاوه او د کار دوهمه مرحله یې د غاښونو د تداوي د میندو او ماشومانو لپاره د یوه ګرځنده کلینیک جوړول و. دوی غیر مسله کسان وو. دوی د خپلو دې خدمتونو لپاره له هیچا پیسې نه اخیستې. دوی د افغانستان دې سیمې ته له اړ خلکو سره د مرستې لپاره تللي وو. دوی بالاخره د افغانانو مېلمانه وو. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارد هوربروک ویلي د دې طبي ډلې او د هغوی د همکارانو وژل کېدل په هیڅ ډول د افغانانو د غوښتنې او نیت څرګندونه نه کوي. د آی ایم د موثر رئیس ویلي چې له دې پیښې سره سره به په افغانستان کې خپل فعالیت نه بندوي. افغان حکومت ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او همدارس د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په دې ارتباط د پلټنو ژغ کړی. د نورستان د پارون په غرنۍ سیمه کې تر څو ورځې کار وروسته د اتو بهرنیانو او د هغو د دوو افغانو همکارانو پر موټر کابل ته د ستنېدو په وخت په بدخشان کې حمله وسوه. له پیښې یوازې یو ډریور ژوندی پاتې سوی چې د کورنیو چارو وزارت وایي د تحقیقاتو لپاره په توقیف کې دی. په دې پیښه کې یو شمېر وژل شویو ډاکټرانو لسیزې په افغانستان کې ژوند کړی وو او د دوی د 50 تنو کورنیو غوښتنه کړې چې د هغوی اجساد دې هم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي.
فرشته جلال زئی مننه. لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د آی ای ایم د خیریه مرستندوی مؤسسي رئیس ویلي چې د اتو بهرنیو وژل شو کارکوونکو د 50 کورنیو غړو ویلي چې د دوی عزیزان به په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. دغه راز مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن یو ځل بیا دغه وژنه په کلکه وغندله. دا چې د آی ای ایم د مرستندوی مؤسسې د غړو وژنې په نړیواله سطح د افغانستان پر حیثیت او اعتبار منفي اغیز کړی او کنه، او آیا د دې پیښې په وړاندې په افغانستان کې کافي عکس العملونه څرګند شوي او کنه، د دې مسایلو د روښانولو لپاره همدا شیبه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره په ټلیفون کې دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه سارمونیک مرغا
ستانکزی صاحب، فکر کوي چې د پیښې د افغانستان حیثیت ته زیان رسولی په نړیواله سطح؟
په دقیقه په دقیقه توګه د دې اقدامات کول په یقیني ډول د افغانستان اعتبار ته چې یو ملګرپال هیواد یو ملګرپال ولس په نامه پیژندل شوی شدیده صدمه رسوي، او له بل خوا نه د دې اقدامات کړنې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د انساني خدمتونو او د بشري مرستو په کمولو او په هغه باندې ناوړه اغېز کولی دي.
دوی دغه مؤسسې تقریبا له څه باندې څلورو لسیزو په افغانستان کې فعالیت درلود، او په ډېرو سختو شرایطو کې د دې مؤسسې کارکوونکو فعالیت پر مخ وړی. یعنی د افغانستان د شوروي د یرغل وروسته د وقت د مجاهدینو د رسیدو او له هغه وروسته د طالبانو په دوره کې او تر دننه پورې فعالیت کړی دی. دا طالبانو ادعا کړې چې ګواکي دوی د مسیحیت دین لپاره تبلیغ کاو او دوی په دې خاطر د دې مسیح کارکونکو په دې خاطر وژلې دي. د افغانستان لرو پرتو سیمو ته تاسو څه فکر کوئ چې یو مؤسسه چې دومره د افغانستان له شرایطو سره آګاه وي او دومره کلونه په افغانستان کې فعالیت کړی وي، آیا دا به سمه وي چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي او هلته بې سواده خلکو ته د مسیحیت تبلیغ وکړي؟
مسئله داره که در مؤسسات اساسا الازد زایشان زمانی نه پا افغانستان که پا مختلف و برخو که خصوص بسترگو پا دعایی پا اره خدمات ترسره کردی باید یو پخوانه دی کار دولاری، یعنی در افغانستان دومره دولت رو دیتنی ندی متوجه سیوی چی دادی مسیحیت در پار تبلیغ کردی در افغانستان تولینی وزیری بیلدی سره یو گنش در افغانان رو کار کرده دا ادعا یا دیو ادعا په شکل لیدل کیږي که احیانا دغه کارکوونکي یا د مسیحیت د تبلیغ دپاره یا د نورو منفي کړنو دپاره به افغانستان لرې پرتو سیمو ته تللي، زه فکر کوم هم په شرعي لحاظ او هم په قانوني لحاظ هر څوک حق نه لري هره وسلواله ډله چې افراد ووژني او مختلف اتهامات وارد کړي. زه فکر کوم چې دا اشخاص که چیرې داسې وایي داسې معلومیږي چې په دې سیمه کې حتمي د افغانستان د دولت مخالفین حاکم وو، هلته یې دوی نیولی وای، باید محکمه کړي وای او له محاکمې نه وروسته په هغوی باندې دا مجازات تطبیق کړی وای. په عامه لاره کې دوی هم د دیني لحاظه مسؤلیت درلوده، هم په حقوقي لحاظ دوی مسؤلیت درلوده، عام وژنه او بیا وروسته د هغې نه توجیه کول ډېر د توجیه وړ مسئله نه ده.
د دې مسیر رئیس پرون په کابل کې په کلکه د طالبانو ادار رد کړه. رئیس د دې مسیر رئیس ښاغلی فرانس وویل چې دا موږ کار کړی، یعنی ټول ته مو ویلي چې دا یوه مسیحي مؤسسه ده او کارکوونکي د مسیحیت دین پیروان د همدې دین په الهام سره خیریه کارونه مخته وړي، خو په هیڅ ډول په د مسیحیت دین په تبلیغ کې لاس نه لري او وایي چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې فعالیت مخته وړی. په هر صورت څه فکر کوئ چې د افغانستان مدني ټولنو او د بشري حقونو ډلو تر اوسه د دغې وژنې په وړاندې کافي عکس العمل څرګند کړی که نه؟
متاسفانه چې نه، هغه په دې مانا چې فقط یوازې چې تر هغه ځایه زه خبر یم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ارتباط خپل غبرګون څرګند کړی. د افغانستان مدني ټولنه، د افغانستان د بشري حقوقو د ساتنو سازمانونه او ډلې دوی متاسفانه هسې لازمه ده عکس العمل یو بلا تقریبا هېڅ عکس العمل نه ده ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې کله په قومي مسایلو او کله هم په ډېرو غیر ملي مسایلو کې مدني ټولنه زموږ عکس العملونه ښیي، او په داسې مواردو کې چې یوه ډله یا پرسونل چې هغوی طبي خدمات مخته وړي او د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې دا کار ترسره کوي، د هغې په ارتباط باید زموږ مدني ټولنې خپل غبرګون درلودی چې متاسفانه تر اوسه پورې دوی هغه لازم غبرګون چې لازم هغه یې نه ده ښودلی.
بلې، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د آی ای ایم د مرستندوی ماسی د اتو بهرنیو وژل شوو کارکوونکو په اړه زموږ سره خپل نظر شریکاوه. د دغو اتو کارکوونکو د وژل کېدو تر څنګ دوه افغان کارکوونکي هم وژل شوي چې مړي یې پرون خپلو عزیزانو ته وسپارل شول.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په فراه ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یو شمېر کاندیدان له دې اندېښنه لري چې ممکن راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي. دوی د غراز د انتخاباتو لپاره د ډاډمن امنیت په اړه هم شک څرګند کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس دې ولایت تللی و تر څو د انتخاباتو لپاره د تیاریو چارې له نږدې وڅېړي. په دې اړه یو شمېر کاندیدانو هم خپلې ستونزې ورته بیان کړي چې جزئیات به یې د ازادۍ راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واورو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون عمومي رئیس فضل احمد مانوي د یو سفر په لړ کې په فراه ولایت کې د ولسي جرګې د ټاکنو مخې ته پرتې ستونزې وڅېړلې. ښاغلي مانوي په هغه ناسته کې چې په فراه ولایت کې د ولسي جرګې د نوماندو سره درلوده، خپل د سفر هدف په فراه ولایت کې د ټاکنو د ولایتي کمیسیون او د ټاکنو د نوماندانو د ستونزو څېړنه وښودله. په دغه ناسته کې د ولسي جرګې نوماندو په فراه ولایت کې د ناامنۍ او تقلب څخه ډېره اندېښنه درلوده. د دغو نوماندانو په وینا که وضعیت همداسې وي نو په ټاکنو کې به پراخه درغلي ترسره شي. دوه تنو د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره نوماندو په دې اړه داسې وویل:
طلباتو په حیث کې داسې کسان همدا اوس د سته چې هغوی مطلق د ډیفسیانو همکاري ته ناست، او یو تعداد کسان د کارتونو ټول دي، یو تعداد کسان دي د پیسو معاملې کوي. نو دا ټول تقلبات دي، وګورو چې اخر څه کوي.
په جمن کې امنیت تامین دی، خو دا تشویش هلته موجود دی چې هلته ولسوال دوی کاندید دی، او ولسوال هلته هم صلاحیت دی او کولی شي چې ټول رایې خپل په نښه وکاروي. موږ دا تشویش لرو، انتخابات هلته ترسره شي، خو پکار زموږ ناظرین دي ولاړ شي، ملي وګړو دي هلته امنیت تامین کړي، پولیسان کې دي هم خلکو ته د رایې حق ورکول شي.
ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون عمومي رئیس فضل احمد مانوي بیا دوی ته ډاډ ورکړ او وی ویل په کومو سیمو کې چې امنیت نه وي هلته به هیڅکله هم ټاکنې ترسره نه شي. نوموړي زیاته کړه:
جایی که پولیس ملی رفته نمیتونه، اردوی ملی رفته نمیتونه،
هغه ځای ته چې اردوی ملی او پولیس ملی نه شي تللی هلته به هیڅکله ټاکنې ترسره نه شي. دا چې د چا حق په دې کار سره تر پښو لاندې کېږي مهمه نه ده، بلکې موږ ته په ټاکنو کې شفافیت ارزښت لري. موږ به هلته د ټاکنو صندوق او مامور استوو په کوم ځای کې چې پولیس ورسره وي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هم د نامعلومو دلایلو پر اساس استعفا کړې ده. ښاغلی مانوي که هم د هغه د استعفا خبره وکړه، خو په دې هکله یې زیات معلومات ورنه کړل.
او یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو خبرونو مطالبو سرخطونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن یو ځل بیا په افغانستان کې د IAM رسندوی ماسی د غړو وژنه په کلکه وغندله. د دې مسیر رئیس د IAM د مسیر رئیس وایي د وژل شوو اتو بهرنیو کارکوونکو د پنځو کورنیو ویلي چې خپل عزیزان به په افغانستان کې خاورو ته وسپاري. په فراه ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدان په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو شک کوي. روغتیایي چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د ایډز یا اچ آی وی اویا پیښې ثبت شوي دي. په کونړ کې له څه باندې 500 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي موادو او نورو د اړتیا وړ لومړنیو وسایلو مرسته وشوه. د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو یوه مرستندویه ډله د خیبر پختونخوا ایالت په وروستیو سیلابونو کې له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پیښور ته رسېدلې. د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې پارلماني انتخابات به د اکتوبر په 10 نیټه ترسره شي. د ایران مشهور ژورنالیست او د حکومت مخالف اکبر گنجی د نړیوالو مطبوعاتو د انسټیټیوټ لخوا د ژورنالیستیکي فعالیت په خاطر د نړۍ د بیان د ازادۍ د اتل لقب ورکړل شو. تاسو ازادي رادیو اوري. په سوله او امنیت کې د خزو دی ونډه تر سره لیک لاندې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د خزو د شبکې په کابل کې د امریکا د سفارت او یو شمېر نورو ادارو لخوا جوړ شوی و چې پکې یو شمېر خزو څرګنده کړه چې د خزو له ونډې پرته سوله نشي راتلی. ځینې ګډون کوونکي په دې باور دي چې د دولت په بېلابېلو پروګرامونو کې د خزو د ګډون تشې ویناوې باید په عمل بدل شي. په اړه یې له کابله مجاهد جواد راپور لري.
که څه هم د تیرو څو کلونو راهیسې د حکومتدارۍ او په هیواد کې د سولې او امنیت په برخو کې د ښځو د فعالې ونډې خبرې کیږي، خو یو شمېر ښځې وایي چې که د سولې په خبرو کې د هغوی حضور یوازې سمبولیک بڼه ولري نو سوله به پایداره نه وي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن مشره سیمه سمر وایي چې ښځې د سولې او ثبات راوستلو توان لري او باید ونډه ورکړل شي.
خانم ها در افغانستان میتونه در اوردن سولې رول بازی بکنه؟
ښځې کولای شي چې د سولې په راوستلو کې رول ولوبوي. زه په دې عقیده یم هیڅ سوله د ښځو له ونډې پرته پایداره نه شي کېدی او حتی ناممکنه بریښي. ولې په افغانستان کې مو په تیرو کلونو کې هیڅ داسې نه دي لیدلي چې د سولې او یا داسې بل هر قرارداد پر مهال ښځو ته بلنه ورکړل شوي وي، نو ځکه سوله هم پایداره نه وه. حتی که په راتلونکي کلونو کې هم ښځو ته ونډه ورنه کړل شي نو سوله به پایداره نه وي.
پاین حال کې یو شمېر خزی بیا وایي چې یوازې د داسې پروګرامونو په جوړولو سره سوله نشي راتلای، بلکې د خزو د ونډې اخیستلو په برخه کې باید عملي ګامونه پورته شي. د افغانستان د خزو د چارو د وزارت سرپرست حسن بانو غزنفر وویل چې د خزو د ونډې اخیستلو په برخه کې باید ټول شهرونه د عمل جامع واغوندي.
تا کنون هم در اثر صحبت های خود، در اثر مفاهمه های خود،
تر اوسه ما هم د خپلو خبرو او مفاهمو لارې د سولې په برخه کې رول لوبولای، ولی خلک غواړي چې نور هم مضبوط ګامونه پورته شي. شي سولې ته خزې ته نای نور زیات تګیدي ځکه خزې له جګړو زیات متضرر کیږي او د سولې په نه موجودیت کې لزیات ستونزې سره مخامخ کیږي.
که څه هم هڅه کیږي چې د داسې پروګرامونو په جوړولو سره د ښځو سیاسي شعور ته وده ورکړل شي، ولې بیا هم زیاتې ښځې په دې باور دي چې په راتلونکي کې به هم ښځو ته د کافي ونډې ورکولو په برخه کې سیاستونه یوازې سمبولیکه بڼه ولري، خو افغان دولت تل په دولتي ادارو کې د ښځو د فعال حضور نارې وهلي.
په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د ایډز یا ایچ آی وی او یا پیښې ثبت شوي. دا خبره د ننګرهار روغتیایي چارواکو پرون ځوانانو ته د ایډز د مخنیوي د لارو چارو په اړوند جوړه شوې غونډه کې وکړه. داودو فای پاړه راپور لري.
د ننګرهار د روغتیا ریاست په هڅونه د دغه ولایت ګڼ شمېر ځوانانو ته د ایډز د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. دا وخت د ننګرهار په روغتیا ریاست کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي سلاحکار ډاکټر نورشا کاموال وویل تر اوسه په ننګرهار کې د ایډز د ککړتیا اویا پیښې ثبت شوي. ده وویل په کار ده چې د دغه ناروغۍ د پراختیا مخه په ګډه ونیسو. نورشا کاموال وویل
زموږ ټول واقعیات یعنی زاړه او نوي واقعیات ټول جمله اویو ته رسیږي چې په دې کې بعضې وفات شوي دي، یعنی وفیات هم لرو. تر اوسه پورې موږ اویا واقعیات ثبت کړي دي. منګ په ننګرهار کې څلور مړین لرو او پنځه داسې کسان دي چې هغه د وخیم حالت کې دي، یعنی د ناروغۍ مرحلې ته رسیدلي دي. د چاویز مخنیوي لپاره هر اړخیزه مجادله او مبارزې ته ضرورت دی. دغه نوی ورکشاپ چې تاسو ګورئ د ځوانانو ریاست د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست او د یونیسف موسسې یو ګډ پروګرام دی، ګډ فعالیت دی چې د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ډاکټر اجمل پردیس په پرانستې وینا پیل شو، او د دې هدف دا دی چې موږ د ځوانانو له لارې نه وکولی شو خپل ټولنه او خپل خلک د دغې ناروغۍ نا خبر کو، د دې ناروغۍ د انتقال لارونه، د دې ناروغۍ د مخنیوي نه، او هغه ټول لار چارې دوی ته وخه چې د دې ناروغۍ نه ځنه وجبوري.
یو شمیر ځوانانو چې په دغه پروګرام کې ګډون درلود ویل پرته لدی چې د ناروغۍ د پراختیا علتونه نورو ته وروخی او په دې توګه مخه ونیسي بل چاره نه لري. وطن ویل
رفعت الله احسان ما د ننګرهار ولایت د سرخو سره وسون کې محترم ډاکټر ناغي دغه ایډز پر دغه مخنیوي دغه ایډز سره څنګه کړکړیږي، یاندارنګ انتقال څنګه کیږي، هغه په سمګه خبرې وکړلې. موږ ته ډېر ګټه ورسوله. همدارنګ د خلکو فیصدی په نورو ملکو افغانستان کې د ایډز په اړه موږ ته راوښودله. ځوان باید دغه ایډز یا کوم لار چارې دوی ته وښودل، هغوی څخه مخنیوی وکړي تر څو د ایډز باندې اخته نشي.
په ننګرهار کې د روغتیایي چارو کتونکي فکر کوي چې په دغه ولایت کې به د ایډز د ناروغانو شمیر تر اویاو تنو زیات وي، ځکه چې دغلته د دغه ناروغۍ د تشخیص یوازې یو مرکز دی او اکثره خلک دغه مرکز ته د کلتوري عواملو په وجه د معایناتو لپاره له ورتلو نه ډډه هم کوي. له دې امله ټول خلک معاینه شوي نه دي.
خبري مجله اوري.
په کونړ کې له څه باندې 500 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي موادو او نور د اړتیا وړ لومړنیو وسایلو مرسته وشوه. تفصیلي له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري پراپور کې.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې د ریاست مسؤل غلام علي صبات ازادي راډیو ته وویل تیرو سیلابونو او د کونړ سیند په دغه ولایت کې له زرو زیات کورونه ویجاړ کړي دي.
یو زر اتات یا کورونه قسمن او کاملا خراب کړي، له منځه وړلي دي. او په تقریبا 3900 جریبو نشاو خوا کې زراعتي ځمکې څلور ټوله هم له ځان څخه خراب کړي دي. پرون تقریبا 4500 کې سیلابونه راوتلو چې په چپه دره او نالۍ مانګي ولسوالي شیګل ولسوالی او نورګل ولسوالی کې صاحبونه راوتلو چې دې هم ځان سره زیاتې زراعتي ځمکې راوړي دي.
هغه ویل دوی او د سری میاشتې ریاست 1540 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. غلام علي صبات وایي تر اوسه ورسره کومې بهرنۍ مرستندویه ټولنې مرستنه ده کړې او له ټولو مرستندویانو غواړي چې باید د کونړ سیلاب ځپلو سره پورا کومک وکړي. د سرکانو ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو میاداد حقمل او ملګري د ترلاسه کړو مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
یوه بوجۍ لوبیا ده، یوه بوجۍ وریجا ده، پسې څادرې دي، شپږ دانې دي، 15 دانې یو نفر ته ورکړې شوې دي. په دې کې بوره ده، شینچې ده، مالګ هم پکې شته، سوډا هم پکې شته، درې غوټې وړیم پکې دي، لباسي سامان هم پکې باید شته، راوستل لپاره دانې دي، شونه پکې دي.
د چپی دری ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقیوم حاتم بیا وایي سیلابونو ورته ګڼ زیانونه اړولي خو تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې او نه هم څوک پوښتنې ته ورغلي دي.
له بلې خوا د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو یوه مرستندویه ډله د خیبر پښتونخوا په ایالت په وروستیو سیلابونو کې له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پېښور ته رسېدلې ده. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګارې په اړه راپور لري.
د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارت یو مرستندوی ډله د خیبر پښتونخوا په وروستي سیلابونو کې له زیانمنو شوو خلکو سره د مرستې لپاره پیښور ته رسیدلې. په دغه ډله کې چې د یادو وزارتونو درویشتنه ډاکټران او طبي عمله ګډون لري، له 4.5 ټنه دوا او 4 هلیکوپترو سره د دوشنبې په ورځ ناوخته مهال پیښور ته رسیدلې او ټاکل شوي د ناروغانو د درملنې تر څنګ به په زیانمنو شوو سیمو کې د ایسارو خلکو په راویستو کې هم برخه واخلي. په اسلام بعد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل، په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمیر ولایتونه لکه لوګر، میدان وردګ، لغمان او نور هم سختو سیلابونو ځپلي، خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له خپلو پاکستاني ورونو سره د مرستې په موخه دغه ډله پښتونخوا ته استولې تر څو د هغه ځای خلکو ته د ورپېښو ستونزو په هواري کې ونډه واخلي. د هغه په وینا افغان ډاکټران به د ځایي خلکو ترڅنګ په بیلابیلو کمپونو کې د زیانمنو شوو افغانانو په درملنه کې هم برخه واخلي. دی وایي د افغان ډاکټرانو دغه ډله به تر هغې چې اړتیا ورته لیدل کیږي په خیبر پښتونخوا کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دغه مرستندویه ډله وروسته تر هغې پاکستان ته رسیدلې چې څو ورځې وړاندې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د خیبر پښتونخوا حکومت په دې برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. تر اوسه امریکا، استرالیا، چین، مالیزیا، اندونیزیا او یو شمیر اروپایي هیوادونو پاکستان ته خوراکي مواد، خیمې او دارو درمل لیږلي، خو افغانستان له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او خوندي ځایونو ته د رسولو لپاره یې دغه هیواد ته هلیکوپتر ترونه لیگلی.
د ایران مشهور ژورنالیست او د حکومت مخالف اکبر گنجی د نړیوالو مطبوعاتو د انسټیټیوټ لخوا د ژورنالیستیکي فعالیت په خاطر د نړۍ د بیان د ازادۍ د اتل لقب ورکړل شو. اکبر گنجی چې څو کاله په ایران کې په زندان کې تیر کړي اوس په بهر کې اوسي. د قزاقستان ولسمشر روزا اوتنبایوا پرون اعلان وکړ چې پارلماني انتخابات به د اکتوبر په 10 نیټه ترسره شي. د قزاقستان چارواکو د انتخاباتو د نیټې اعلان تر اوسه په دې خاطر ځنډولی و چې د دې هیواد د جنوبي سیمې حالات تر دې حده سم شي چې انتخابات پکې ترسره کړی شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون په دې وزارت کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ چې له مخې لږ تر لږه د جنرالانو او ادمیرالانو په سطحه 50 لوړ پوستونه له منځه وړل کیږي او هم د قراردادیانو خدمات کموي. د امریکا دفاعي بودیجه له 2000 کال راهیسې نږدې 2 برابره زیاته شوې او شاوخوا 900 میلیارد ډالرو ته رسي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. حمید مومن ته به غوږ شو.
د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د لسو روغتیایي کارکوونکو وژنه په لیدیځو ورځپاڼو کې په پراخه کچه منعکس شوې. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د چلند تر نامه لاندې په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د اسلامي افراطونو قساوت په معمول بدل شوی دی، خو د ورځپاڼې په وینا تېره اونۍ د شپږو امریکایانو په ګډون د یوې نړیوالې موسسې د لسو روغتیایي کارکوونکو وژنه د دښمن د ماهیت په اړه د پام وړ یو درس دی. ورسپانه لیکي وژل شوی ټول کسان بې وسلې وو او د افغان ځواکونو لخوا د دوی د ساتنې لپاره شوی وړاندیز د دې لپاره رد کړو چې دوی توانېدل چې تر ډېرې مودې پورې خپل مرستندویه کارونه پرته له کومې پیښې ترسره کړي. په ورسپانه کې لیکل شوی چې د طالبانو وایند د دې کسانو د وژنې مسؤلیت منلې او ویلې دی چې له دوی څخه انجیل ترلاسه شوی او د جاسوسۍ سزا مرګ دی. د وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي چې په ډله ییزه توګه د دې لسو کسانو وژنه یو له هغو ګواښونو څخه ده چې هره ورځ په زرګونو افغانان ورسره مخامخ دي، یعنې هر څوک چې له حکومت سره همکاري وکړي له همدغه برخلیک سره مخامخ کیږي. د ورسپانې په باور وژنه د غوږ پزې او د لاس د پرې کولو په څیر مایوب کول د طالبانو جنګي چلند بلل کیږي چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې د افغان دولت هڅې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ورسپانه وایي چې د دغو لسو روغتیایي کارکوونکو وژنه افغانان له مرستندویو ټولنو چې د دوی لپاره بېلابېل خدمات برابروي له لرې ساتي. یو شمېر نورو نړیوالو خپرونو د دې موضوع تر څنګ له افغانستان سره تړلي ځینې نور مسایل هم پورته کړي دي. د ویکلی سټنډرډ 19 په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د ایران پر رول بحث کړي او لیکلي چې ایران په افغانستان کې له متحده ایالاتو سره په جنگ کې ښکېل دی. دغه اونیزه لیکي چې د ویکیلیکس په نامه د یو ویب سایټ لخوا خپاره شوي اسناد ښیي چې امریکایي قومندانان په افغانستان کې په دوامدارو توګه داسې رپورټونه ترلاسه کوي چې له طالبانو، القاعده او حزب اسلامي سره د ایران په مرستو او همکارۍ د تایید مهر لګوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو زده کوونکو ته 1.3 میلیونه ټوکن نوي کتابونه چاپ
او نن یعنی سیشن بی به دیویش بهیر پایل کری. دا وزارت وایی دسی میزو خلکو پم رست بنا امن و ولایتون تا هم ده کتابونو در سورو بهیر خ پرمخولار شی. ده پدی ارمو ده پوهنه ده وزارت لویان گلاغا احمدی سره مرکه درلو ده خو متاسفانه دې مرکه د خبرولو لپاره وخت نه دی پاتې ذکر دی خبرونه وخت مخ په ختمېدو دی دا مرکز موږ په نورو پښتو خبرونو کې اوریدل شي په همدې سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم زما همکار احمد جکفر احمدی سلیو ترغلی او راتلونکي نیم ساعت د خبرونه وړاندې کوي مهرباني وکړئ
تشکر از شما آقای نوری سلام ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد با مجله خبری امروز 19/1389 هجری شمسی برابر با 10 آگست 2010 میلادی خوش آمدید من احمد جکفر احمدی این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان آغاز می کنم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل کارمندان خارجی مؤسسه IAM در ولایت بدخشان را به شدت محکوم کرده است. در میان قربانیان این رویداد 6 آمریکایی نیز شاملند. حکومت کانادا تیم مارتن یک کارمند ارشد وزارت خارجه آن کشور را به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار تعیین کرده است. آقای مارتن دیروز رسما به کارش آغاز کرد. 41 میلیون جلد کتب درسی برای شاگردان مکاتب افغانستان در اندونزیا چاپ شده است. انتظار می رود روند توزیع این کتب برای شاگردان صنوف اول تا 12 مکاتب افغانستان امروز رسما آغاز گردد. ادامه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در پاکستان فعالیت تیم های کمک رسانی را در این کشور با مشکلات مواجه ساخته است. سازمان ملل متحد گفته است به خاطر جبران خسارات ناشی از جاری شدن این سیلاب ها به میلیون ها دلار نیاز است. اکبر گنجی ژورنالیست برجسته و مخالف حکومت ایران از سوی انستیتیوت بین المللی مطبوعات لقب قهرمان آزادی مطبوعات جهان را کسب کرد. گفته شده این لقب به خاطر کار شجاعانه که آقای گنجی در بخش ژورنالیسم در ایران انجام داده به وی داده شده است. مقامات چین میگویند رقم تلفات ناشی از لغزش زمین در بخشهایی از شمال غرب این کشور به حداقل 337 تن رسیده است. اضافه از 1000 تن دیگر تا اکنون لادرکند. رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی این کشور به تاریخ 10 اکتبر برگزار خواهد شد. یک قاضی هسپانوی میگوید که با حکومت ارجنتاین به خاطر انکشاف برنامه‌های دفاع از حقوق بشر کار خواهد کرد. گارزون گفته است وی در جریان صرف نان چاشت با وزیر خارجه ارجنتاین از جانب وی پیشنهاد همکاری را در این زمینه دریافت کرده است. و صدر اعظم اسرائیل برای نخستین بار گزارش کمیسیون حقیقت یاب را در مورد قتل 9 فعال ترکی تایید کرده است. این فعالین توسط نیروهای اسرائیل کشته شدند. بخشی از این مجله خبری با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته است. با رادیو آزادی باشید. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل 8 کارمند خارجی یک مؤسسه خیریه را تقبیح کرده است. اجساد این افراد به روز جمعه از ولایت بدخشان پیدا شدند. در عین حال رئیس مؤسسه IAM هر گونه دخالت این افراد را برای تشویق مردم به دین مسیحیت رد کرده است. وی همچنان تعهد کرده که با وجود این تراژدی فعالیت‌های مؤسسه IAM در افغانستان قطع نخواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از مرگ کارمندان خارجی مؤسسه هیئت معاونت بین المللی یا IAM ابراز تأثیر کرده و این اقدام شورشیان را شدیداً تقبیح نموده است. او در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که طالبان یک بار دیگر قساوت خود را نشان دادند و ثابت ساختند که تا چه حد به مفکوره های خود ایستاده هستند.
We are heartbroken by the loss of these heroic, generous people.
ما عمیقاً به خاطر از دست دادن این قهرمانان و افراد سخاوتمند دلشکسته هستیم. و ما قتل آنها را با تمامی الفاظ ممکن تقبیح می کنیم. ما همچنان این اقدام واضح طالبان را به خاطر توجیه اتهامات نادرست و غیر موجه درباره فعالیت این کارمندان خیریه در افغانستان محکوم می کنیم. About these aid workers' activities in Afghanistan. اتهامات طالبان در مورد دست داشتن این افراد در خصوص تشویق مردم به دین مسیحی از سوی اعضای خانواده‌های آنها و مقامات به شدت رد شده است. وزیر خارجه آمریکا نیز می‌گوید که آنها هیچ گونه سابقه‌ای در این مورد نداشتند. Before their deaths, they had spent several days treating cataracts. پیش از مرگشان آنها سالهای زیاد را در بخش تداوی چشم در ولایت نورستان سپری کرده بودند. در یک تحول بعدی، آنها تصمیم داشتند تا یک کلینیک دندان را بسازند و مراقبت از طفل و مادر را برای مردم ایجاد کنند. آنها غیر مسلح بودند. آنها برای خدماتشان هیچ پولی دریافت نمی کردند. آنها به خاطر به این منطقه افغانستان سفر کردند که به مردم نیازمند کمک کنند. آنها مهمانان مردم افغانستان بودند. Because they wanted to help people in need. They were guests of the Afghan people. همزمان با سخنرانی‌های وزیر خارجه آمریکا ریچارد هولبروک نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گفته که کشتن 10 تن از کارمندان مؤسسه IAM به هیچ صورت از خواست سایر افغان‌ها نمایندگی نمی‌کند. اجساد 8 خارجی و 2 افغان که همه کارمندان مؤسسه IAM بودند به روز یک شنبه به کابل رسیدند و اجساد 2 افغان به خانواده هایشان در کابل تسلیم داده شدند. اعضای خانواده های این 2 تن هر گونه اتهامات طالبان را در مورد دست داشتن کارمندان این مؤسسه برای تبلیغ دین مسیحی نادرست خواندند.
بلکل غلط است، گپا بیخی واقعیت نداره. بعضی میگن کینا رفته بودن به دین عیسوی مردم رو تشویق کنن، بعضی میگن کینا رفته بودن به جاسوسی رفته بودن، یا هیچ واقعیت نداره. برادر من یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود. شما میتونید بری از شفخانه نور پرسان کنید. نه، 2 نفرش، یک برادر من و یک نفر دیگر کوکینر بوده، پاکار بوده و برادر من آشپز بوده. اینا تا به قتل رساندن.
اسمم قاری شمس‌الدین، معلم هستم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان میفرماید کسی که یک مسلمان به ناحق میکشه کدام جرم نمیداشت با قتل میرسونه، غضب خدا هم از بالای.
همزمان با این درک فرانس رئیس مؤسسه ایت معاونت بین المللی یا IAM به خبرنگاران در کابل گفت که این دکتران از سوی حکومت افغانستان اجازه یافته بودند تا در این کشور فعالیت کنند. با گفته ی آقای فرانس، IAM اجگای این موضوع را از حکومت افغانستان پنهان نکرده که آنها یک مؤسسه مسیحی هستند و در این زمان مجوز فعالیت را از سوی حکومت افغانستان در دست داشتند. آقای فرانس همچنان در بخش از صحبت‌هایش گفت که با وجود این حادثه آنها نمی‌خواهند تا افغانستان را ترک کنند.
تیم مسیحی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می‌کند حتما متاثر می‌شود، زیرا 8 تن از متخصصین خارجی خود را از دست داده است. تام که مسئول این تیم بود و در عین حال یکی از متخصصین پر دست آورد بود، جایش خالی می‌ماند. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد. مؤسسه ما از 4 دهه به این طرف در افغانستان کار می کند. ما بیاد داریم که در گذشته نسبت به حالا ناامنی ها بیشتر بود.
او همچنان در مورد تعهد به افغانستان گفته که اعضای خانواده 5 تن از مقتولین گفتند که اجساد این 5 قربانی در افغانستان به خاک سپرده شوند. چندین تن از کارمندان این مؤسسه از تقریباً 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت داشتند و حتی در جریان اشغال افغانستان توسط قشون سرخ آنها با فعالیت خود ادامه دادند. همچنان در زمان جنگ‌های داخلی افغانستان تعداد از این دکتران در کشور حضور داشتند. رهبری این گروه را تام لیتل باشنده ایالت نیویورک آمریکا به عهده داشت. او بیش از 30 سال در افغانستان کار کرده بود و حتی در جنگ‌های داخلی دهه 90 در این کشور حضور داشت. دان تیری دکتر دیگر 64 ساله در امین گروه بود. او به زبان دبی تسلط کامل داشت و برای نخستین بار در سال 1971 میلادی به افغانستان آمده بود. سپس در سال 1980 میلادی، یعنی 30 سال پیش، با همسر و 3 فرزندش در افغانستان مستقر شد. به همین ترتیب دکتر توماس گرامز، کارین وو و گلن لپ از افراد بودند که راحتی های زندگی را در کشورهای خود کنار گذاشته و به افغانستان آمده بودند. حالا حکومت افغانستان میگوید که در مورد قتل این افراد تحقیق میکند و از جانب دیگر FBI یعنی اداره تحقیقات فدرال آمریکا گفته است که تحقیق جداگانه خود را در مورد این رویداد تکمیل خواهد کرد.
شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل کارمندان خارجی مؤسسه IAM را تقبیح کرده است. این مسئله روی حیثیت و اعتبار مردم افغانستان در نزد جامعه بین المللی تا چه حد اثرگذار خواهد بود؟ در همین مورد جاوید نعیمی با نصرالله استانگزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل صحبت کرده است، با هم شنویم.
چی فکر میکنین که این اقدامی که در ولایت بدخشان صورت گرفت به اعتبار و موقف افغانستان تا چی حد و همچنان فعالیت مؤسسات بین المللی در کشور صدمه خواهد زد؟
عرض کنم که اساساً ایتو اقدامات از یک طرف اونمو سنت ادنوی مردم افغانستانه که مهمان نوازی بوده، خصوصیت مهمان نوازی داره، او را زیر سوال میبره و از طرف دیگه هم مثل شما بر اشاره داشتین متاسفانه کمکایی را که جامعه بین‌المللی در راستای بازسازی افغانستان و کمک به مردم افغانستان انجام میتوره زیر سوال میبره و به خطر مواجه میسازه، بخصوص به مناطقی که کمتر دسترسی دارن به خدمات اجتماعی و خدمات صحی، بر از اونا شدیداً آسیب میرسانن. به درزی من فکر میکنم که به طور کلی اقدامات ضرر وارد میکنه بر موقف افغانستان و خدمات بشری که جامعه بین‌المللی نسبت به افغانستان انجام میده، که به این ترتیب به طور کل مردم افغانستان آسیب خواهد دید.
بله استاد، چرا نهادهای حقوق بشری مستقر در افغانستان در این مورد عکس العمل های زیاد و جدی از خود نشان ندادند؟
متاسفانه مشکل اساسی است که گاهی اوقات نهادهای مدافع حقوق بشری و جامعه مدنی در مواردی که ایجاب نمیکرده از حد بالا عکس العمل ها نشان دادند. بعض اوقات متاسفانه حتی در مسائل قومی و زبانی و گپا عکس العمل نشان نماده، ایتو مواردی که مسئله اعتبار افغانستان است و مسائل بشری مطرح بحث است، باید فیصله از کمیسیون مستقل حقوق بشر که یک اعلامیه صادر کرد، دیگه نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در افغانستان تقریبا خاموش ماندن یا حتی هیچ عکس العمل نشان ندادن که ایجاب میکنه در ایتو موارد باید عکس العمل های از اینا منسجم باشه و حیثیت و اعتبار جامعه افغانستان و همچنان حمایت از خدمات بشری رو باید انعکاس بتن و اونایی که در مخالفت با این واقع میشه با اونا عکس العمل تند و شدید نشان بتن.
صحبت تلفنی بود با نصرالله استانگزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:41 صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات حکومت کانادا یک کارمند بلند رتبه وزارت امور خارجه آن کشور را به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار تعیین کردند. تیم مارتن دیروز به کارش در ولایت قندهار رسما آغاز کرد. در این حال وزیر خارجه کانادا گفته است سال آینده مأموریت کشورش در افغانستان از شکل نظامی آن به مأموریت ملکی تغییر خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش از عنایت شریف از کانادا.
نماینده جدید ملکی کانادا در قندهار تیم مارتن قبلا در برخی کشورها به حیث سفیر کانادا اجرای وظیفه کرده است. تقرر او به حیث نماینده ملکی کانادا در قندهار نشانه اهمیتی است که کانادا به امورش در افغانستان قائل است. وزیر خارجه کانادا لارنس کنون دیروز با نشر بیانیه گفت کوشش در جهت به میان آوردن حکومت داری خوب و انکشاف در افغانستان از اولویت‌های حکومت کانادا است. قرار است مأموریت نظامی کانادا در ماه جولای آینده، یعنی چیزی کمتر از یک سال دیگر، در افغانستان پایان یابد. اما وزیر خارجه کانادا میگوید کمک‌های آن کشور به افغانستان پس از پایان این مأموریت نیز ادامه خواهد یافت و تیم مارتن در قندهار وظیفه خواهد داشت تا زمینه انتقال این مأموریت را از شکل نظامی به گونه ملکی آن فراهم سازد. مارتن که دیروز در قندهار به کارش آغاز کرد اعتراف کرد که دشواری‌های امنیتی کارهای انکشافی را در قندهار مختل ساخته است، اما او وعده سپرد که پروژه‌های کانادا در افغانستان از جمله بازسازی بند دهله و ساختن امارات مکاتب در قندهار توسط کانادا ادامه خواهد یافت. کانادا در افغانستان در پهلوی در حدود 2800 سرباز 120 کارمند ملکی دارد که در بخش پیشبرد پروژه های بازسازی مصروفند. 80 تن از این کارمندان در قندهار بسر می برند. اساکر کانادا در این اواخر مسئولیت امور امنیتی شهر قندهار و ولسوالی های ژله و ارغنداب را به قوای امریکایی تسلیم دادند و نیروهای کانادایی تا ختم ماموریتشان در ولسوالی های پنجوایی، دند و دامان باقی خواهند ماند.
در گزارش از عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا شنیدید که تیم مارتن به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار تقرار یافته است. ساعت 7:44 دقیقه صبح وقت کابل شد. تا لحظات دیگر خواهید شنید که وزارت معارف افغانستان 41 میلیون جلد کتب درسی را برای شاگردان مکاتب این کشور چاپ کرده است. اما حالا یک بار دیگر فشرده مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان را بشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل کارمندان خارجی مؤسسه IAM در ولایت بدخشان را به شدت محکوم کرده است. در میان قربانیان این رویداد 6 آمریکایی نیز شاملند. حکومت کانادا تیم مارتن یک کارمند ارشد وزارت خارجه آن کشور را به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار تعیین کرده است. آقای مارتن دیروز رسما به کارش آغاز کرد. 41 میلیون جلد کتب درسی برای شاگردان مکاتب افغانستان در اندونزیا چاپ شده است. انتظار می رود روند توزیع این کتب برای شاگردان صنوف اول تا 12 مکاتب افغانستان امروز رسما آغاز گردد. ادامه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در پاکستان فعالیت تیم های کمک رسانی را در این کشور با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سازمان ملل متحد گفته است به خاطر جبران خسارات ناشی از جاری شدن این سیلاب ها به میلیون ها دلار نیاز است. اکبر گنجی ژورنالیست برجسته و مخالف حکومت ایران از سوی انستیتیوت بین المللی مطبوعات لقب قهرمان آزادی مطبوعات جهان را کسب کرد. گفته شده این لقب به خاطر کار شجاعانه ای که آقای گنجی در بخش ژورنالیسم در ایران انجام داده به وی داده شده است. مقامات چین میگویند رقم تلفات ناشی از لغزش زمین در بخش‌های از شمال غرب این کشور به حداقل 337 تن رسیده است. اضافه از 1000 تن دیگر تا اکنون لادرکند. در نتیجه یک حمله بمی در بغداد دیروز یک افسر پلیس و یک غیر نظامی هلاک شدند. با مرگ این افسر پلیس تعداد پلیس ترافیک در جریان ماه جاری در عراق هلاک شدند به حداقل 5 تن رسید. و رئیس جمهور قرقزستان اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی به تاریخ 10 اکتبر در قرقزستان برگزار خواهد شد. وزارت معارف افغانستان میگوید 41 میلیون جلد کتب درسی را برای شاگردان مکاتب این کشور چاپ کرده است. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی گفته است این کتب در اندونزیا چاپ شده و قرار است روند توزیع آن از امروز در سراسر افغانستان آغاز شود. با گفته آقای احمدی شیوه های درسی جدید برای شاگردان صنوف اول تا 12 مکاتب در این کتب مد نظر گرفته شده است. در صحبتی که با سخنگوی وزارت معارف افغانستان داشتم جویای معلومات بیشتر در این مورد شدم.
وزارت معارف 41 میلیون کتاب درسی را چاپ و آماده توزیع کرده و مال خیر توزیع کتاب ها رسما آغاز می شود در سراسر افغانستان. کتاب ها مراحل مختلف و سخت را عبور کرد، چون یکی مسئله قرارداد کتاب ها بود و همچنان مسئله چاپ کتاب ها در خارج از کشور بود و رساندن کتاب ها به داخل افغانستان یک پروسه بسیار طویلی بود و همچنان آسان هم نبود، لیکن لله الحمد این پروسه تکمیل شده و کتاب ها آماده چاپ هست، آماده توزیع هستند.
آقای احمدی شما میشه بگوین که این کتاب ها در کجا چاپ شده و چاپ این کتاب چقدر هزینه برداشته؟
این کتاب ها در چیز چاپ شده در کشور اندونزیا و همچنین در مورد هزینه شان ما بعدن به رسانه ها اعلام خواهیم کرد که هزینه شان چقدر بود و همچنین از کدام منابع تمویل شده.
بله، شما بیشتر در جریان هستین که در گذشته شکایات بسیار جدی به خاطر موجودیت یک سلسله اغلاط در کتب درسی موجود بوده. آیا این مشکل در این کتب که تازه چاپ شده موجود نیست حالا؟
برای این کتاب ها بسیار یعنی مراحل مختلف تدوین و همچنان مراحل مختلف از ملاحظات گذاشتانده و امید می رود که کتاب ها اغلاط نداشته باشد، چون از کمیته های مختلف گذاشته و اینها این کتاب ها را تصحیح و دیدن نموده و بعد از این به مرحله چاپ رسیده از کتاب ها.
پرسش اخیر ما ایست آقای احمدی، قرار است ای 41 میلیون جلد کتب درسی برای شاگردان کدام صنوف از مکاتب توزیع شود؟
این کتاب ها از صنف اول گرفته تا صنف 12 هستند. همایشان بسیار با خط خوب و بسیار با چاپ خوب و همچنان بسیار با رنگ‌آمیزی بسیار خوب تهیه شده است و همچنان مراحل میتود درسی جدید در نظر گرفته شده، چنانچه در دنیا رایج است. کتاب ها همچنان در نظر گرفته شده و کتاب ها چاپ شده و آماده توزیع باشند.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت معارف افغانستان در مورد چاپ کتب جدید برای شاگردان مکاتب این کشور. ساعت 7:49 صبح به وقت کابل هست. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. طوری که می دانید، رئیس جمهور کرزی خواهان لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان شده است. در حال حاضر بیش از 50 شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی در نزد وزارت امور داخلی افغانستان ثبت است. موجودیت این شرکت ها چقدر مؤثر است؟ پاسخ تعداد از باشندگان کابل را به این پرسش می شنویم.
فردوس هستم از کابل. خود در مجموع می خود کمپانی های امنیتی خصوصی یک مشکل اساسی را در افغانستان فعلا به وجود آورده. این مشکلات ناامنی های فعلا که در افغانستان است، بعض اختطاف هاست، بعض غارت هاست، بعض راهگیری هایی که مثلا در شهر کابل به وجود می آید، در سایر ولایات، یعنی این موضوعات ای برا انداخته.
در برخی موارد ما می بینیم شرکت های امنیتی کارهای خلاف قانون کردن، مثلا مردم بیگناه را به خطر رساندن، برخ از دوزی های مثلا اگر بانک ها دوزی شده و یا شرکت های مهم دوزی شده اونا را به شرکت های امنیتی رفت میتن. اما در برخ موارد هم دیدیم که اونا بسیار خوب کار کردن. مثلا در روزی که عمله انتحاری در چارایی انصاری شد، شرکت امنیتی اما سیتی سنتر بسیار خوب تانستن نگاه کنن. یک مثال کوچکش میتونم شوه، مثلا اونا تا با پلیس اجازه ندارن، با وجود پلیس تلاش کرده بود داخل برن اما بر پلیس اجازه نداده بودن و بین پلیس و شرکت امنیتی درگیری هم صورت گرفته بود که چند نفر زخمی هم شد از شرکت امنیتی، اما اونا تانستن بسیار خوب کار کنن، صادقانه کار کنن.
سفرشاستم یک از باشندگان کابل، اما من به نظرم فعالیت شرکت های خصوصی یا کمپانی های خصوصی امنیتی اینا اگر قانون منشا بهتر است، به دلیل که در گذشته اگر ضرورتی برای حضور از اینا در افغانستان بوده، خب در اون زمان ما شما میدیدیم که نیروهای امنیتی کافی در افغانستان نه از سوی جامعه جهانی حضور داشتن نه از خود دولت افغانستان حضور داشتن. در صورتی که کار زنا اگر در افغانستان ادامه پیدا میکنه، من فکر میکنم اینا باید قانون من شود، حداقل از نظاره از کارگردشون شدن نظاره شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های غربی در مورد افغانستان، اما اکنون یک مطلب بین‌المللی را دنبال می‌کنیم. صدر اعظم اسرائیل برای نخستین بار گزارش کمیسیون تحقیقاتی را در مورد قتل 9 تن از فعالین ترکی که در یک کشتی امدادرسانی توسط نیروهای این کشور کشته شدند تایید کرد. بنیامین نتانیاهو نخستین مقام ارشد اسرائیل است که شواهد را در مورد حادثه 31 ماه می که باعث ایجاد تنش‌های دیپلماتیک میان اسرائیل و ترکیه شد ارائه می کند. جاوید نعیمی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز دوشنبه گفت که نیروهای دفاعی این کشور بر اساس قوانین بین المللی با کشتی هایی که می خواستند محاصره غزه توسط اسرائیل را بشکنند اقدام کردند. در این حادثه 9 تن از اتباعی ترکیه کشته شدند. نتانیاهو گفت کمیسیون تحقیقات رسمی دریافته که مداخله نظامی به خاطر صورت گرفته است که نیروهای اسرائیلی نمی توانستند تا اشدارها را نادیده بگیرند. او همچنان اشاره به این داشت که از این محموله های امدادی گروه حماس که از مدت ها به این سو بالای غزه حاکمیت داشته و اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد منفعت می برد. نتانیاهو همچنان گفت که اسرائیل از ترکیه خواسته تا پیش از حرکت کشتی ها آنها را به توقف مجبور سازد، اما به گفته او تلاش های دیپلماتیک مانع این کار نشد. مارک رگف سخنگوی حکومت اسرائیل به خبرنگاران تاکید کرد که میزان فعالیت های دیپلماتیک همانا چیز است که دولت به آن تعهد داشت.
The Prime Minister in his testimony today clearly outlined the Israeli position.
صدر اعظم در سخنرانی امروز خود به صورت واضح موقف اسرائیل را مشخص ساخت. وی درباره حقیقت سخن گفت و 31 ماه می منتهی می شود. حکومت اسرائیل تدابیر مکمل دیپلماتیک را اتخاذ کرده است تا از برخورد در دریاها جلوگیری شود.
دیدار روز دوشنبه صدر اعظم اسرائیل با کمیسیون موظف در مورد تحقیق حادثه 31 می در پشت درهای بسته صورت گرفت، اما یاکوف ترکل قاضی بازنشسته که ریاست این تحقیقات را به عهده دارد گفته است که دریافتای آنها به زودی به شکل تقریری به اطلاع همگان رسانده خواهد شد. اما برخورد کماندوهای اسرائیلی با کشتی‌های کمکی برای غزه در محور تمامی مشاجره‌ها قرار دارد. اسرائیل می‌گوید که نیروهای این کشور به دنبال حمله سوی کشتی ترکی بر آنها آتش گشودند. این حمله اسرائیل باعث تظاهرات و عکس‌العمل‌های اکثر کشورها به شمول ترکیه شد و حتی روابط این کشور با اسرائیل را شدیداً صدمه زد.
گزارش بود از جاوید نعیمی. این هم مهمترین اخبار جهان. مقامات چین میگویند که رقم تلفات ناشی از لغزش زمین در بخشهایی از شمال غربی این کشور به حداقل 337 تن رسیده و اضافه از 1000 تن دیگر تا اکنون لادرکند. سیلاب ها در قسمت های زیاده از چین جاری شده و اما در ولایت گانسوی این کشور ریزش باران های سنگین سبب لغزش زمین گردیده است. اکبر گنجی ژورنالیست برجسته و مخالف حکومت ایران از سوی انستیتوت بین المللی مطبوعات لقب قهرمان آزادی مطبوعات جهان را کسب کرد. گفته شده این لقب به خاطر کار شجاعانه که آقای گنجی در بخش ژورنالیسم در ایران انجام داده به وی داده شده است. گنجی 6 سال را در زندان سپری کرد زیرا وی در سال 1999 میلادی مجموعه ای از مقالات را نوشته کرده بود که در آن حکومت ایران در ترور سیستماتیک روشنفکران و مخالفین حکومت این کشور مرتبط دانسته شده است. در نتیجه یک حمله بمی در بغداد که هدف آن پلیس ترافیک بود، دیروز یک افسر پلیس و یک غیر نظامی هلاک شدند. با مرگ این افسر پلیس ترافیک، تعداد پلیس که در جریان ماه جاری در عراق هلاک شدند به حداقل 5 تن رسید. گفته شده 27 تن از نیروهای پلیس ترافیک در این حادثه زخم برداشتند. بلتازر گارزون قاضی هسپانوی میگوید که با حکومت ارجنتین به خاطر انکشاف برنامه‌های دفاع از حقوق بشر کار خواهد کرد. گارزون گفته است وای در جریان صرف نان چاشت با تایمرمن وزیر خارجه ارجنتین از جانب وی پیشنهاد همکاری را در این زمینه دریافت کرده است. ساعت 7:57 دقیقه صبح به وقت کابل شد. همکارم جاوید نعیمی مطالب چاپ شده در برخی از نشریه های غربی در مورد افغانستان را مرور کرده است، با هم میشنویم.
کشته شدن 10 تن از کارمندان صحی مؤسسه IAM در نشریه ها و روزنامه های غربی به صورت گسترده انعکاس یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال مقاله ای را زیر عنوان روش طالبان نشر کرده که در آغاز آن می نویسد قساوت افرادگرایان اسلامی به یک موضوع عادی مبدل شده است. اما به نوشته روزنامه قتل آشکار هفته گذشته 10 کارمند یک مؤسسه بین المللی به شمول 6 آمریکایی به طور خاص یک درس قابل توجه در مورد ماهیت دشمن است. تمامی این 10 نفر غیر مسلح بودند و پیشنهاد اردوی افغانستان را به خاطر امراهی موترهای نظامی با خود رد کردند، زیرا آنها از مدتها توانسته بودند که کارهای خیریه را بدون حادثه انجام بدهند. سخنگوی طالبان قتل این افراد را با عهده گرفته و گفته است که از نزد آنها انجیل را پیدا کردند و همچنان مجازات جاسوسی مرگ است. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد این کشتار دستجمعی یکی از هشدارهایی است که امروزه هزاران افغان با آن روبرو اند، یعنی اگر با حکومت همکاری کنند با همین سرنوشت مواجه خواهند شد. قتل و معلول ساختن مانند بریدن گوش، بینی و دست یکی از روش‌های جنگی طالبان به حساب می‌آید که کارهای دولت افغانستان را به خاطر جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی مشکل‌تر می‌سازد و به این ترتیب دولت نمی‌تواند خدمات را برای جمعیت بزرگ این کشور فراهم کند. به نوشته روزنامه، حمله بر این کارمندان افغان‌ها را بیشتر از مؤسسات بین‌المللی که برای آنها خدمات مختلف را فراهم می‌کنند دور نگه می‌دارد. نشریه های دیگر بین المللی در کنار این موضوع به سایر مطالب در مورد افغانستان و نقش آن در منطقه و جهان پرداختند. هفته‌نامه ویکلی استاندارد با نشر مقاله نقش ایران در افغانستان را به بررسی گرفته و در آغاز مقاله نوشته است ایران در افغانستان با ایالات متحده درگیر جنگ است. در بخشی از اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شدن نشان می‌دهد، قماندانان آمریکایی به صورت متداوم گزارش‌هایی را دریافت می‌کنند که بر سازش میان ایرانی‌ها با شبکه القاعده، گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مهر تایید می‌گذارد. یعنی ایرانی‌ها جهادی‌ها را آموزش می‌دهند، تجهیز و تمویل می‌کنند و به آنها پناه می‌دهند. به نوشته هفته‌نامه ویکلی استاندارد، یک گزارش تهدیدآمیز سال 2008 میلادی نشان می‌دهد که گروه از عرب‌ها به واسطه یک معاون اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پلان داشتند تا حملات انتحاری را علیه نیروهای آمریکایی و ایتالیایی و هر گروه خارجی حاضر در منطقه انجام دهند.
با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های معتبر جهان رسید